سلام، سهار مو پخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال د کب 11 ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 2 سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز. کل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې دفتر مشره د برالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي. د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف ښار کې جنګي جنایتونه کړي دي. د روسیا په تروریزم تورنه کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج ویشتلی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي. او ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغېزمن شوي د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفیتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف سنبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو څخه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې پر تړون 2 کاله اوښتي، په یو تفصیلي راپور کې د دې تړون اغیزو ته کتنه کوو.
مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي، په نظامي برخه باندې فشار راوستلی سو، له هغه طریق نه واک ترلاسه سو.
هند او پاکستان د اوبو پر سر د خپلې لانجې د حل لپاره خبرې کړي او په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو بحث کوو.
د فبروري 23 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
او افغانستان سبا له بنگلاديش سره د کرکټ لومړی شل اووریز لوبه کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډل ترمنځ به دوه نړیوال شل اووریز لوبه ترسره شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې نن د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي برخه اخلي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر د برالاینز په امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني 4 شنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یو نامه ویلی وو چې د بشری مرستو د اقتصادي پرمختګ مخته د پروتو خندونو او شونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتک پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتونو نړیوالو د افغانستان لپاره د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننې غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
و موریدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالات او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورستره مرستندویو هیوادونو خپلې مالي مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو د اوکراین تودو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیه د اوکراین د زیربناو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتوني بلینکن پرون وویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنګي جنایتونه کړي دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر شهر خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر شوانځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیا چې دی بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وای چې دوی ملکان نه پنښ کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان چې نور روسي متولشتي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتی ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې او مورز ده لکونه کسان تر اوسه له دې هیواده کډوال شوي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیون اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څباندې 550 میلیون نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولند، هنګری، سلواکیا او په سیمه کې یو شمیر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د نن اتر 2.5 میلیون ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر شپږ لکه 6000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیر شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې ښایي د 4 او 5 میلیون ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
د اوکراین د جګړې او د دې جګړې له کبله د بشري وضعیت په اړه معلومات مو اوریدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړ زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړی دی. ښاغلی حقانیار د مرکه په پایل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د حمله علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه‌شنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیست. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقنیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډیر څه له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړي توپ ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تاسو دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناتو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیون په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري سی، هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل بل اړخه. ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړې وي، ځکه چې په تیر کې په 2 کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی هغه سی وړول محاسبه درلوده، ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل شو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول آسان دی په تاریخي لحاظ کې، وګوري ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې سماد ما د نجات حق له فکر مکه وي، ماته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ځکه واقع سو سی دی زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکرانیان چې په اروپا کې اوسېدل په دا طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګیږي. له بل اړخه تاسې ګورئ چې اکثر اروپایي هیوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړه وي نه به د یوې میاشتې جګړه وي. دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولی چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بېرته عقب نشاني وکړي او اوکراین ته خپل اوسنی پولیس دي دا پولی پراخه کړي او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرانو جرګه یا سنا کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر جو بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. میچ مکانل د امریکا ملت ته د جو بایدن د وینا په درشل کې ویل چې پوځ ته د خبرداری ورکړی و چې له دې سره به ترهګري پیاوړي شي، خو د ده په وینا ولس مشر بایدن په دې خبره سترګې پټې کړې.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري سم نو ارزولي. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړي او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنۍ وینا وکړې. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ترامپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ترامپ د ادارې او طالبانو توافق د لې یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
قدر من اوریدونکو په څو شیبه که با نوریاس نوری لنورو مطالب و سرد در سروی خو اوس سو لند خبرونه. د افغانستان و بنگلادش د کرکت لوبډالو ترمنز د شل اووریزو لوبو لری پیلیگی. د کرکت بورد د رسنیو د برخی مسئول فرید هوتک ازادی راډیو تو ویل چه دا لوب سر لسبا شروع کیگی.
تاکل شوه ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډل ترمنز د شلاوريزو لړۍ پنځ شنبه په ورځ پیل شي. د ویل د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډل ترمنز به دوه نړیوالې شلاوريزو لوبي تر سره شي. د غلوبل پر افغان لوبډلې پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډل به د شل اووریزو دوه ملو به د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. د هند او پاکستان ترمنز یو نا آشنا ډیپلوماټیک هڅه د دوړو هیوادونو استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنجې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پاکستان د برېښنا د لسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د انډس د اوبو د تړون مخالفه هڅه ده. په 1980 کال کې دوړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. ورسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1980 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې یې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو اوبه هغه څه دي چې دوی خبرو ته کېنولې دي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته تر هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر له خپلې خاورې سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوې ډیلي سره ډیپلوماتیک اړیکې سړ کړل، دوه اړخیز تجارت یې ودراوه او پر سرحد یې د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاوه. خو تیره اونۍ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته بلنه ورکړه چې د اختلافونو د حل لپاره یوې ټلویزیوني مناظرې ته چمتو شي. دا وو د نننې خبری مجلې مطالب
ل خبرونو ور اخوا
زمانو ریاست نوري نه کې له ومني د خبرونه په دې برخه کې مودې د وهې تړون ته کتنه کړې چې پرونې دوه کال پوره شول خو د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وکړو. د دوهې د تړون د لاسلیک دوه کاله پوره شول. هغه تړون چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشرې په افغانستان کې د اوسني وضعیت لامل بولي، خو طالبان وایي په افغانستان کې د نوي نظام جوړول دغه تړون یوه برخه وه. د طالبانو د حکومت ویان د غرض دا کوي چې د دوی لخوا د دوهې تړون ټولې برخې عملي شوي، خو امریکایانو تر اوسه ډیر موارد نه دي عملي کړي. د دوهې تړون ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
پورا دوه کال وړاندې له اتلس کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شوه، امریکا ژمنه وکړه چې د 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پرېښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغو مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایی ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و، د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همه شمول چوکار کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کو لیږدول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها چې عملي نه شوله بلکې نیمګړې پاتې شوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوستلی شو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه شو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکول سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لید. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچي پلاوی ټول شموله نه ګڼ. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتد. بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټولو سیاسي خواوو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړې ته رسیدلې وه. په وار وار زمینه مذاکرات ته برابره شوې وه، خو ښاغلي غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوذ استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوهې تړون ټولې برخې پلی نه شي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوي جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوهې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړه لیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړه لیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزي د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوهې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوي غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوهې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوهې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوهې تړون ټولې برخې پلي کړې، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوهې تړون په ازمون کې دی، که څه هم د دوهې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتېری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. دغه امریکایي سرتېري د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند یې هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوهې هوکړې د عملي کېدو نتیجه داشت و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، په دغه هیواد کې جمهوري نظام رنګ او طالبان واک ته ورسېدل.
او اوس به هم ملالی بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال له افغانستانه د افغانانو پر وتلو د طالبانو بندیز ته پام کړی دی. د مقالې د لیکوال په باور طالبانو په دې اقدام سره د دوی پر حکومت د امریکا د بندیزونو لرې کولو شرطونو ته نه ویلي. طالبانو د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان نور پرته له دلیل له افغانستان نه سي وتلای او شدې پرته له محرمه د سفر اجازه نه لري. امریکا او برتانیه د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د برتانیې ولور پوری ډیپلوماټ دا اقدام د نمنلو وړ بللی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ولور پوری څېړونکو ویلي چې د طالبانو دا پریکړه په کورونو کې د شذو د بندي کولو په معنا دی. تر دغه پراخو انتقادونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هدف له هغو خلکو دی چې قانوني اسناد نه لري، خو مجاهد پرته له محرمه د شذو پر سفر د بندیز په اړه هیڅ نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې زرګونو افغان ترجمانان او نور افغانان چې په افغانستان کې د څو کلنې جګړې پر مهال له امریکا سره همکاري کړې وه غواړي له هېواده ووځي. طالبان د تیر کال په منی کې یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې امریکا زرګونو افغانان د امریکا په ګډون نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. زرګونو نور کسان له امریکا سره د همکارۍ په خاطر د خپل ژوند او امنیت له بیرې او همداراز د لوږې او اقتصادي بحران له کبله غواړي له افغانستانه ولاړ سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال شپږو افغانانو له ځان سره څه شی وړي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې که تاسو یوازې یو څو ساعته وخت ولرئ چې په یوه لاسي بکسه کې له ځان سره تر ټولو زړه ته نږدې شیان واخلئ، څه شی به انتخاب کړئ؟ په مقاله کې راغلی چې تیر اګست میاشت کله چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، زرګونو افغانان له دې انتخاب سره مخامخ شول. د بیلګې په توګه په مقاله کې راغلي چې یوې یوازې پاسپورت او موبایل ټلیفون، بل د قران کریم نسخه او بل افغانستان خپل سپین آیفون 14 پلس له ځان سره وړي. په مقاله کې راغلي چې تیر کال افغانستان ته باندې 160,000 کسان د الوتکو له لارې وتل، چې د مقالې د لیکوال په وینا ډیری کسانو یوازې یو څو ساعته وخت درلود چې خپل وسایل راټول کړي.
دا برخه هم دومره وخوده. ازادي رادیو خبرونه دوام لري.